حجره د کلیوالو او سیمایزو دا مشال رادیو دا په یو بل خبرونه کې ساسو قربا ګل ایازم ستړي مشي دا ماسپخین 2 بجې شوي دی په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو لومړی ستونزې او سرکار کې با په قبایلی سیمو کې د تباشب سکولونو بیا ودانی او دویم د کرخ پر غاړه کې با په دې بحث واوري چې د ترهګری ضد جګړې د قبایلی سیمو اقتصاد څومره اغیزمن کړی دی خو لومړی وار ورکو مجید بابر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
مشال خبرونو سرټکی په پاکستان کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د اختلاف نه پس د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړل شوې ده د خیبر قبایلی سیمې په تیرا کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې دوام لري په برېټانیا کې د سو میاشتو د درملنې نه پس فرون ملال یوسفزی یو برتانوي سکول ته د زده کړو لپاره تلل پیل کړی دي اوس د مشال خبرونو تفصیل د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ډاکټر فهمیدا مرزا د نگران وزیر اعظم د ټاکلو لپاره بیګا یو پارلماني کمیټه جوړه کړې ده د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه دغه کمیټه غړي بنن د پاکستان په وخت ماسپخین 2:30 بجې په پارلیمنت هاوس کې ملاقات کوي تیر ورځ د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د نگران وزیر اعظم د ټاکلو په اړه خبرې کومې نتیجې ته ونه رسیدې نو ځکه دا معاملې د پارلیمان ته کسيده کمیټه ته وړاندې کړل شو د پاکستان د این تر مخه دغه پارلماني کمیټه په دریو ورځو کې دننه نگران وزیر اعظم ټاکی او کچری دا پارلماني کمیټه د نگران وزیر اعظم لپاره په یو نوم سلا نشو نو بیا به د پاکستان الیکشن کمیشن د نگران وزیر اعظم د ټاکلو فیصله کوي د خیبر قبایلی سیمې په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلو ډلې انصار الاسلام ترمنځ نښته شوې د خیبر ایجنسۍ یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط تیر ماښام مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خیبر قبایلی سیمې په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلو ډلې انصار الاسلام ترمنځ د خونړۍ نښتو وروسته تحریک طالبان پاکستان د تیرا میدان زیاتره برخه په خپل ولکه کې اخیستې ده او د انصار الاسلام په مهم مرکز باغ بنډې هم قبضه کړې ده خو بیا انصار اسلام ډلوای چې ځینې مهم ځایونه اوس هم د دوی په ولکه کې دي په دین خطه کې د مرګ جوبل پاړل تر دې دمه معلومات نشته بلخو د خیبر سیمینا دولتي ادارو ویلي چې د دغه خطو لامل د تیرا میدان نه په زرګونو کورونو خپل کړي وستلې دي او په میدان کې په لسګونو کورونه هم سوځول شوې دي ملالا یوسفزای چې په سواد کې طالبانو په سر ویشتې وه د دغه برید وروسته په لومړي ځل سکول ته بیرته لاړه 15 کلنه ملالا یوسفزای پرون په برمنګم کې اج بیسټن سکول ته ورغله ملالا اوس په برتانیا کې ژوند کوي ملالا په یو بیان کې وویل سکول ته په بیرته تلو دا د خوشاله احساس کوي او دی وختل چې ټول جنکه په ګرد نړۍ کې سکولونو ته لاړ شي پر ملالا یوسفزای په سواد کې د تیر کال په اکتوبر کې طالبانو ډزې وکړې او بیا د درملنې لپاره برتانیې ته واستول شو په برتانیا کې د دې د سر سوز عملیات وشو او 13 میاشت له روغتونه رخصت شو د افغان ولسمشر حامد کرزی ویان ویلی دی په افغانستان کې د ناتو جګړه به مقصد او به هدف ده ایمل فیزی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل د افغانستان خلک له ناتو دا پښتنه کوي چې د ترهګرۍ پر ضد د خپل جګړې هدف د ښکار کړی او دا سرګند کړی چې ولې لیوی لسیدي ورسته هم دا جګړه نه د بریالي شوی او دوی خپل ټاکلي هدفونه نه دي ترلاسه کړی د ولسمشر کرزی مرستیال ویان دی عادلی راز د ایمل فیزی د خبرو په تایید پرون مشال لیډیو ته ویل چې روانه جګړه ځکه به هدف ده چې د ترهګرو پټنځي لا افغانستان بهر دی
دا افغانستان دولت په بار بار د خبرې یادوري کړی ده چې دلته به وځل او به ګناه خلک په کلیو وباندو کې وشل کیږي د چن پاساس باندې د هغې چې موږ ټول پوي چې د جنگ او د ترسانو اصلي ځالې او ځای په افغانستان کې نه بلکې د افغانستان بهر دی
په دې ورستو کې ولسمشر حامد کرزی پر امریکا تور لګولې و چې امریکا او طالبان په خپلو کې جوړ دي د ولسمشر کرزی دا سرګندونه ناتو او امریکا رد کړی دي امریکا افغانستان ته خبرداري ورکړې ده چې کچره دغه هیواد غواړي چې د 2014 کال نه پس هم د نړیوالې ټولنې ملاتړ ولري، نو باید په دغه هیواد کې پراتلونکي کال کې د ولسمشرۍ ټاکنې جامع او باوري وشي. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو په امنیتي کونسل کې د افغانستان په اړه شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا سفیرې سوزن رایس وکړه. سوزن رایس زیاته کړه چې دغو ټاکنو نتیجې باید داسې نتیجې ولري چې په قانوني توګه ټولو افغانانو ته قبولي وي. د سوزن رایس دا خبرې په داسې حال کې رامنځته شوې چې ناټو او امریکایي ځواکونه د افغانستان نه په راتلونکي کال کې د وتو لپاره تیاری نیسي او د امریکا او افغانستان ولسمشر ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. دغه د 1500 هیوادونو کونسل د ملګرو ملتونو مشن ته د راتلونکي نور یو کال لپاره په داسې حال کې د پاتې کېدو رایه ورکړه چې افغانستان د 2014 کال د اپریل په میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره تیاری نیسي. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې د دوو دورو نه پس به په راتلونکو ټاکنو کې برخه نه اخلي. د سعودي عرب چارواکي وایي چې 13 مشکوک جاسوسان یې نیولي دي. د سعودي عرب د کورونو چارو وزارت د نهې په ورځ وویل چې په دغو مشکوکو جاسوسانو کې یو ایراني، یو لبناني او 14 سعودیان دي. د کورونو چارو وزارت زیاته کړه چې دغو کسانو یو بهرني هیواد ته کار کاوه، خو د هیواد نوم یې نه دی اخیستی. په بیان کې ویل شوي دي چې دا کسان څلور ورځې مخکې د سعودي عرب د مرکز ریاض او مکې مکرمې په ګډون په څلورو سیمو کې د هغو عملیاتو پر مهال ونیول شول چې په یو وخت ترسره شول. د سعودي عرب او ایران اړیکې له 2014 کال راهیسې د تاوتریخوالي ښکار دي چې دغه هیواد بحرین ته ځواکونه واستول چې هلته د شیاګانو په مشرۍ د پاسون مخه ونیسي. د ډنمارک وزیراعظم وایي په اګست کې بل افغانستان په خپلو 650 پوځیانو کې د نیمو نه زیات پوځیان وباسي. د ډنمارک وزیراعظم هیل تورننګ شمیت پرون وویل دغه ځواکونه به چې په هلمند کې دیره دي په اګست کې ووځي او له پخواني پلان سره سم به د دوی پر ځای نور سرتیري نه راځي. نوموړي زیاته کړه چې 300 پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې له 2001 کال د اتحادي ځواکونو د پر ځای کولو راهیسې د ډنمارک 340 سرتیري وژل شوي دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. دا پاکستان نگران وزیر اعظم لپاره د حکومت او د اپوزیشن ګوند ترمنځ خبرې ترې بې نتیجې ثابت شوې دي او په دې لړ کې پارلماني کمیټه جوړ کړې شوې ده. د نگران وزیر اعظم یا د حکومت اختیارات په څومره وي؟
نگران وزیر اعظم یا نگران حکومت باندی سے پابندی نشتا اگر ہر عمر کار کولی شی تو کم یو عام وزیر اعظم کولی شی.
پولیس پروگرام ستونزی او سرکار کی با په قبائلی سیمو کی د تباشی و سکولونو د بیا ودانی په اړه د چارواکو خبرې واوري.
سویمتر و پتا کی سے تقریبا سلو سوا و اتیا سکولون ذکر نی دا تدی بانی چودونو کی دا رچی یلا تباشی دوبارا بحالای دا پر از منتر اخفل یو پروگرام دی.
دا کرخه پر غاړه 19 پروگرام کې به واوري چې د ترهګری ضد جګړې قبایلی سیمو ته په اقتصاد برخه کې څومره تاوان رسولې دي. له مشال رادیو سره اوسې. قدر مر اوردن کو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی څنګه تاسو واوردل چې تاسو لپاره 219 پروګرامونه لرو خو دا غین اوړاندې یو دوه رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. لومړی رپورت دی چې د پاکستان د نگران وزیر اعظم د ټاکنې لپاره د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د اپوزیشن ترمنځ خبرې ترې پرون ناوخته بې نتیجې پاتہ ورسېدلې. اوس به پارلماني کمیټه د اوبوري وزیر اعظم ټاکنه کوي. د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر ډاکټر فهمیدا مرزا لخوا د اتکسیزه پارلماني کمیټه جوړ کړی شوې ده چې د عین لمخې به په درې ورځو کې دننه د نگران وزیر اعظم ټاکنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د نگران یا لنډمهاله وزیر اعظم په ټاکنه د حکومت او مخالف ډلې مسلم لیگ نون ترمنځ د اتفاق نه کیدو وروسته 13 شپه 12 بجې دا معاملہ پارلماني کمیټې ته ولېګلې شو. د حکومت او مخالف ډلې لخوا اتتنی پارلماني کمیټې چې پکې د حکومت لخوا سینیټر شجاد حسین، سینیټر فاروق اچ نایک، سید خورشید شاه، حاجی غلام احمد بلور او دغه رنګ د مخالف ډلې لخوا پکې سینیټر پرویز رشید، سردار مهتاب عباسی، خواجه صادق رفیق او سردار یعقوب ناصر شامل دي. د دې کمیټې لومبي غونډه به نن د ورځې 2:30 بجې په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د نگران وزیر اعظم په ټاکنه خبرې اترې کولې شي. د عین مطابق دې کمیټې سره د نگران وزیر اعظم د ټاکنې لپاره 3 ورځې وخت دی. کچره 3 ورځو کې دا کمیټې د لړمحاله وزیر اعظم په نوم باندې سلا نشول نو بیا به دا معاملې الیکشن کمیشن ته ځي. چرته چې به په 3 ورځو کې دننه الیکشن کمیشن د نگران وزیر اعظم د نوم په حتمی توګه اعلان کوي. د ذکر وړ ده چې پاکستان مسلم لیگ نون د نگران وزیر اعظم لپاره د جسټس ریټایر ناصر اسلم او د جسټس ریټایر شاکر الله جان نمونه ورکړي وو په کومه چې حکومت تحفظات لرل. دغه رنګ د حکومت لخوا د ډاکټر عبدالحفیظ شیخ، اشرت حسین او د جسټس ریټایر میر هزار خان نمونه ورکړی شوي وو په کومه چې مخالف ډلې مسلم لیگ نون خپل تحفظات ښکار کړل او دا رنګ دا معاملات د زنګ ښکار شو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان د نگران وزیر اعظم د ټاکنې لپاره پارلماني کمیټه جوړه شوې ده او په 3 ورځو کې بعد دغه کمیټه د نگران وزیر اعظم نوم ټاکي. همدغه شان د پاکستان د نگران یا محل لپاره به د پاکستان نگران حکومت هم جوړ شي. دا چې د نگران حکومت کار به سوي او د دې اختیارات به څومره وي. په اسلام آباد کې د مشال اډو خبریال سراج ظهیر له قانون چارو کارپو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی.
د نگران وزیر اعظم او د هغه د کابینې څه کار او څه اختیارات وي کله چې د دې پوښتنې د جوابولو لپاره مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبر هوتی نه وپوښتل نو هغه د نگران حکومت د آئینی حیثیت په باب لا وویل.
آئین خبر ادا چې د 1973 یعنی د 1973 کانسټیټیوشن کې باقاعده د دې پر پروویژن نه چې هر کله د یو جمهوریت حکومت خپل وخت پوره شي بیا به ود 90 ډیز یعنی په 90 ورځو کې بعد دننه انتخابات پوره شي او د روان کې نیمر د پاره باندې نوی حکومت جوړول شي. د دې ټول معاملاتو د پاره او بیا د دې درې میاشتو چې کوم انتظامی معاملات دي د دې د پاره آئین یو ډېر ښه طریقه جوړ کړی ده چې یو نگران سټپ برازي یعنی یو عارضي حکومت برازي. نگران مطلب یوشي ساتل والے په پښتو کې جوړ کوم وایو دغه سټپ برازي د هغوی په نگرانۍ کې به الیکشن هم کیږي.
دغه رنګ د نگران حکومت د اختیاراتو په لړ کې چې کله مشال ریډیو د قانوني چارو کارپوه بیرستر باچان وو پختل نو نوموړی وویل
آئین کې په نگران وزیر اعظم یا نگران حکومت باندې څه پابندی نشته. هغه هر عمر کار کولی شي چې کم یو عام وزیر اعظم یې کولی شي خو اسی یو دا پابندی ځکه په باندې شته چې دا چونکی نگران دی نو د داتې کې نگران نه داسې بداخ کار کوي چې دا به صرف الیکشن کوي د ملک کې معاملات دي هغه چلولی شي ځکه چې ملک معاملات خو به چلیږي او د دې لپاره حکومت هم پکار دی وزیر اعظم هم پکار دی خو داسې یو غټ کار نشي کولی چې هغه د ملک په خارجه پالیسي باندې یا اندرونی پالیسی باندې او یا چې کوم دین په هغه باندې دا چا خبره معاشتی پالیسی باندې اثر غورځيږي.
د قانون چارو کارپو بیرستر باچاو چې د پاکستان د نگران وزیر اعظم او د حکومت د جوړیدو او دغه اختیارات په اړه له مشال رادیو همکار سراج ظهیر سره مرکه کوله.
تاسو ستونزې
غواړم ته کال جون یو څو داخلي ورکو
خلک چې زیات روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شتکنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پني غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
کله مرو اردن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوس هم وخت شوه دی د 19 پروگرام ستونزې او سرکار. په نننی پروگرام کې ووري چې په قبایلی سیمو کې په فوزی عملیاتو کې همدغه شان د وسلوالو طالبانو لخوا د 400 نه زیات سکولونه تباه کړی شوی دی. د دې سکولونو بیا ودانۍ او آیا د دې سکولونو د تباه کېدو وروسته د په دې اړه معنی سره اف آی آر درج شوی دی او کنه؟ زموږ همکار مجید بابر دغه موضوع په نننی پروګرام کې راخسته ده. چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه شانې مقامی خلکو سره هم خبرې کړې دي چې د دې د دغه سکولونو د تباه کېدو وروسته د دې بیا ودانۍ لپاره څه ګامونه پورته کړی شوی دي او آیا اف آی آر هم درج کړی شوی دی او کنه؟ نو راځي چې په ګډه د نننی ستونزې او سرکار پروګرام ته وښو.
د مشال ریډیو د ونی د خبرونې ستونزې او سرکار نننې موضوع په خیبر پښتونخوا کې د تباشو سکولونو د ذمہوارو ته د سزا ورکولو په اړه ده. تر دا مهال په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو سکولونه په بمونو الودولې شوې دي، خو پښتنه ده چې تر دا مهال تیر صوبایي حکومت په دې اړه کومې پلټنې کړې هم دي او کنه، او د دوی په نظر دغه سکولونه چا تباه کړي دي. همدا زموږ د نننې خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
میں ہمیں کوئی مانتے رہا ہے وہ تباہ ہری پور میں صرف کوئی اسکول جو ہے وہ تباہ نہیں ہے
تیر میاش په اسلام آباد کې یو غیر دولتي ادارې په دې اړه یو راپور خپور کړی دی. تفصیل ته ستاسو پام راګرځوم. په اسلام آباد کې د شخړو د سار یوې ادارې کنفلیکټ مانیټرینګ سنټر په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په تیرو دریو کالو کې د وسلوالو لخوا په مکمله او جزوي توګه د ورانو شوو سکولونو په اړه یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلي دي چې د 2009 کال نه تر 2012 کال پورې په خیبر پښتونخوا او د وفاق د انتظام لاندې قبایلي سیمو کې 1700 کم دیر سکولونه وران کړل شوي دي. راپور زیاتوي چې ترهګرو یوازې په تیر یو کال کې په خیبر پښتونخوا کې 250 او په قبایلي سیمو کې یو کم دیر سکولونه په بارودي موادو الوزولي او تباه کړي دي. په اسلام آباد کې مې د دغه راپور خپرولو ذمہوار ادارې کنفلیکټ مانیټرینګ سنټر ډایرکټر عبدالله خان نو پوښتل چې د سکولونو په اړه د دغه راپور ترڅنګ آیا تاسو د دې په سببونو هم کومه څېړنه کړې ده چې وسلوال یوازې په پښتون میشته سیمو کې سکولونه ولې په نښه کوي؟ نو هغه وایي چې
وسلوالو د موجوده نصاب تعلیم په اړه تنگ نظر فکر سرګندی. اوه خبره چې ګوندې دوی ځکه سکولونه په نهکې چې په دغو سکولونو کې پوسټ کیمپونه جوړ کړی دي او د هغې د رد عمل په توګه په نهکې، نو د مثال په توګه سوابې ضلع کې خو نه د وسلوالو کیمپونه شته نه په دغه ځای کې فوج شته، او تر ټولو زیات سکولونه په دغه سیمه کې تباه شوي دي. نو دا څرګندوي چې وسلوال د سکولونو موجوده نصاب تعلیم په لادینیت مبنی ګڼي، حالانکه په پاکستان کې چې کومه لیبرل طبقه ده هغه په دغه نصاب تعلیم باندې هم نیوکې کوي او وایي چې په دغه نصاب کې مذهب ته ډېر ځای ورکړی شوی دی. او بله دا چې سکولونه یوازې د خیبر پښتونخوا په پښتون میشتو سیمو کې په نښه کېږي، خو په هزاره، ابټ آباد، هری پور او مانسهره کې سکولونه بالکل نه دي تباه شوي.
راپور کې راغلی دي چې په تیر یو کال کې د قبایلي سیمو په مومندو کې تر ټولو زیات 16 سکولونه تر دې راپور تر برابرولو تباه کړل شوي دي. د دې ترڅنګ په خیبر کې 9 او په باجوړ، شمالي او جنوبي وزیرستان کې یو یو سکول ترهګرو تباه کړی دی. خو په پېښور کې د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم د څانګې ډایرکټر جنرل محمد هاشم خان بیا په قبایلي سیمو کې په تیرو څو کلونو کې د تباه شوي سکولونو شمېر زیات خای او وای چې
یاره دا هو لکه دا د دې سره وزې ته پاس بده نه کومه چې هم تر په پټا کې څه تقریبا 300 واټیا سکولونه چې کوم دا د بمی چا دونو کې دا شي یلا تبا شي نو اوس پورې هو زمو سره په نار تو ساوت کې د دې سکول بلا شوی بالکل نه دی. کنه البته دا چې دې کا په عملیاتو کې مطلب دی بل سکول نه خراب شي دی. کنه نو په هغه د دوباره بحاله لپاره موږ سره خپل یو پروګرام دی هغه موږ د سکول چې مرنه دی موږ یو ای او سعودي گورنمنٹ او مختلف ڈونرز پر باندې موږ هغه سره خبرې روانې دي. په عمر اوس پر موږ او اویا سکول نه چې دي ته ورکړي دي او پای باندې مله بل وړ مومند او کې تقریبا پای کې لږ ډول سکول نه کمپلیکس دي او موږ هغه اول کړي دي. کنه
عبد الله خان وایي چې څه کوم د پنجاب او کشمیر په ځینو سیمو کې د 1300 راهیسي د جهادي کیمپونو او د دغه جهادي مفکوري سره تړلې ډېرې ډلې شتون لري، خو هغه یې چره هم سکولونه نه دي پنه کړی. او د په خبره د هغه وجدا ده چې هغه وسلوالو په جدید نصاب تعلیم مبني سکولونو کې زده کړې تر لاسه کړې او په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې چې کوم وسلوال دي هغه د مذهبي مدرسو نه فارغ دي او جدید نصاب تعلیم ته د لادینیت په نظر ګوري. د سکولونو د تباهۍ په اړه حکومت کومې پلټنې کړې دي او د چا پر ضد یې مقدمه جوړې کړې دي؟ په دې اړه مې د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک سره رابطه برابره کړه او په سر کې مې ترې وپوښتل په خیبر پښتونخوا کې دومره سکولونه ویجاړ کړل شوي دي، د هغې څه ایف آئی آر تاسو درج کړی؟
بالکل دا تاسو ته په علم کې وي، دلته چې کوم هم نامعلومه واردات وشي یا ایف آئی آر درج کېږي د نامعلومه خلکو خلاف، ټول د زموږ سکرین ته نشانه شګلې دا قاعده دا د ایف آئی آر هم درج کېږي تر دې عادت پورې بیا ډېر ځایونو کې زموږ خپل چې کوم دغه پسوکیداران دي هغه هم انټرګیټ شوي دي، او بالکل تو باضابطه باقاعده توګه باندې درج کېږي په خلاف ایف آئی آر.
بابک صاحب، تر دا محال ستاسو د وینا تر مخه چې د دې ذمواري چا نه دا اغېستی، نو چې ذمواري نه دا اغېستی نو بیا تاسو یا ستاسو حکومت څنګه وایي چې دغه د تعلیم دښمنان به هم دغه طالبان یو دی به دا کړي؟
زما یقین دا دی چې دا موږ ځکه نه شو ویلی چې اوس د تربورورو یا د انجولو د دښمنو په توګه وینو، په کار دا ده چې هغه خلک یو بل نه بیا کور روان کړي، یو بل نه وجهي روان کړي، یا د ذاتي املاکو ته نقصان نه رسوي. سکول خو یو قومي ملکیت دی، جو کردار جوړولو یو لوی اداره ده. موږ دا خو ډېره زیاته واضحه ده چې اوس کوم خلک سکول روانه وي، نو دا هغوی څه مقصد کېدی شي؟ مقصد همدا دی چې دا خلک د تعلیم ونه کړي. اوس دا سکول چې ادارې چا ذاتي ملکیت نه دی چې موږ دا ووایو چې یاره دا د چا ذاتي دښمني یا د هغوی دښمنۍ د بنیاد باندې دا کار پیدا داسې کېږي. دګوره تر کومه پورې چې دا خبرې تعلق ته دي تر اوسه پورې پته ونه لګېږي دا یو چا ذمواري نه ده قبول کړې. زما یقین دا دی چې دا ډېره زیاته واضحه ده. زموږ په دې سیمه کې جب د پښتنو په سیمه کې مذهبي جمهوریت څنګه زیاته راشدلې، تاسو وګورئ چې په پرسلب باندې حملې کېږي، د دې لپاره چې صحافیانو دغه رپورټینګ ونه کړي، په عدالتونو باندې حملې کېږي، د دې لپاره چې حکومت کوم طرف نظر نیسړي وي، چې د هغوی مقدمې چې دي هغه یا خو واونري یا خو واوري، د یارې نه د هغوی ترخبرو دا کوشش ده چې د یارې نه هغه د جنګ صاحبان چې دي د هغه ترخبرو په حق کې فیصلې وکړي. نو سکولونو کې روانېږي دا خو ډېره زیاته واضحه ده. د دې لپاره روانېږي چې دلته خیانو ته دا د قوم دا بچي چې دي دا تعلیم حاصل نه کړي، دا د شعور حاصل نه کړي، په دې کې دې مرایم نشته. او دا اهم سوال دی چې لکه د دې خلکو بیا پته نه لګي. بالکل دا که تاسو وګورئ د رنګ رڼا مطلب دا چې دغه بهدر چې دي عدالتي احاطې ته وردنه کېږي، دلته خو یو مسله موجوده ده. موږ هغې نه موږ انکار کولی شو، موږ هغې نه د دنیا انکار کولی شو، موږ هغې نه تاسو انکار کولی شو. خبر دلته موجود دي په مختلفو شکلونو کې. سکول د دې لپاره روانه دي دلته تعلیم لارې چې دي هغه بندې.
نو بابک صاحب ګوره، یو کس دی هغه سره ټوپک هم شته، هغه سره بم هم شته، هغه ځان مرګي برید کوونکی هم لري. هغه راځي بشیر خان غونته انسان وجني، یا د میا صاحب غونته د زوی باندې برید کوي هغه وجني. د دې نه علاوه نور ستاسو یو شمیر کار کوونکي وجل د عوامي نېشنل ګوند، نو بیا هغه د یو سکول ذمواري ولې نالي؟
بس دا زما وروره، زه به بیا ستا له هم سوال وکړم. د زړې ودې دار کې ستاسو کوم تجسس دی؟ دا به ختمول غواړي. بنیادي کار دا دی چې دوی دا سور خلک ووجو یا دا سور نقصان ورساو، دا ټول کار چې دا ډېر غلط کار دی، دا د مذهب خلاف کار دی، د انسانیت خلاف کار دی، دا بل پر په هر رابطه کې ورته موږ خلاف کار وایي، دا خلاف کار دی. دا غلي دي نو دوی غلا کوي، دوی په دې وطن کې اړې ګړې جوړوي. اوس موږ ولې دا خبره بل طرف ته بوزو؟ مثال خدای مکه چې لکه دا مثال موږ به دا ووایو چې دا کار به نه کوي، دا د تعلیم دښمنان نه کوي، دا بیا څوک کوي؟ دا خو یو سوال دی کنه. او دا رسو لپاره کوي. اوس د سکول جوړولو ضرورت دی، د سکول ته د بنیادي سهولت ورکولو ضرورت دی، مطلب دا د سکول د ښایسته کولو ضرورت دی، سکول کو دروازو ضرورت نشته کنه. زما ورور دلته یو مایند سیټ دلته موجود دی. تاسو وګورئ چې په دې دا مذهبي سیاسي جماعتونه چې څوره دي، دا مذهبي جماعتونه چې دي، دا خو ټوټلي د خلکو اکسپلایټیشن کوي. زه تاسو مثال درکوم، لکه مثال جمعیت العلماء ده. دا دی یو کلی کې د خلکو نه ځمکه د مدرسې لپاره اړ نو دوی خلکو ته دا خبره کوي چې دلته به موږ مدرسې جوړو، دوی کې به الله تعالی قرآن، دلته به قرآن شریف ویلی شي، دلته به ترجمه ویلی شي، دلته به تشریح ویلی شي، دلته به فائده ویلی شي، نظر ویلی شي. چې کله دغه مدرسه خلک په چندو جوړه کړي نو بیا به جمعیت العلماء جنډه ودرېږي. اوس دوی ته دوی دا چا ته نه وایي چې تاسو موږ ځمکه راکړئ، موږ دلته جمعیت العلماء لپاره مدرسه جوړوو. دا تاسو وګورئ چې دلته ژوند چې دی څومره د یو لوی مشکل سره مخ دی. اوس هغه مشکل بیا دومره مشکل دی چې په هغې کې دا تعین هم نشي کېدی. د هغې وجه دا ده چې دغه خلک کلاو خو نه راځي کنه. اوس کلاو خو تحصیل وړه به ونه ده بوله کنه. مثال نن اعلان وکړي چې او سبا به زه دا کار کوم او زما نوم دا دی. مثال خبره ده، دی پټ دی، پیرې دی، مثال د پیریانو دی. دیگه زنانا په جامو کې راځي دیگه وکیلانو په جامو کې راځي دیگه طالب علمانو په جامو کې راځي دیگه جماعت ته ځي دیگه مدرسې ته ځي نو مسله دا ده چې دا ډېر مشکل نه منم تاسو چې کوم تجسس ته دا مونږ منو چې لکه دا تجسس دلته راټول کوم نو مثال چې لکه اخر دا څوک دي او دوی څه غواړي دې ته مونږ ځان نه کنفیوز کړو دا ډېره زیاته واضحه ده چې دا زمونږ دا مونږ پسمانده لیدل غواړي دا مونږ د تعلیم نه محروم لیدل غواړي
بابک صاحب ستاسو څه ګڼئ چې آیا پښتون قوم د دې ټولو سکولونو د تباهۍ د وجنا هغه خپل ماشوم سکور کې ساتلی دی حوصله ماته شوې ده چې سبق بنوي ما او کنه سکول ته خپل ماشوم لیږي
بالکل دا څنګه دا زوامه چې پښتانه چې پښتني هغه یریږي نه چې یریږي هغه پښتني او زه تاته دا وایم ستاره دې پروګرام په وساته سره چې ټول پښتنو باندې زمونږ افتخار دی زمونږ ویاړ دی مونږ ډېر زیات او په فخر سره خبره کوو چې باوجود د دې نه کې یو سکول باندې حمله شوې ده نو هغه ورځ په سکول کې ماشومان نه په بل ورځ کې ماشومان ناست وو په یو پولیس سټېشن باندې حمله شوې ده نو په هغه ټیم باندې شهیدان شوي دي او ګڼه په هغه پولیس پوسټ ته پایان پښتانه راغلي دي ولته موجود دي داسې که په پرېس کلب باندې حمله شوې ده داسې که په جماعت باندې حمله شوې ده داسې که په عدالت باندې حمله شوې ده داسې که په بازار کې حمله شوې ده تاسو وګورئ ژوند چې دی هغه دلته روان دوام دی باوجود د دې چې یو ډېر لوی مشکل سره دا پښتانه چې دي هغه مخ دي بالکل زه خو ډېر په فخر سره دا خبره کوم چې څوک زمونږ لاره چې دا د حق لاره ده مونږ په حق باندې دا ټول کام چې دی دا په حق باندې دی د هغې په نتیجه کې الله تعالی دې ټول کام لا دوره حوصله ورکړې ده او بیا تعلیم په حواله باندې خو زه ډېر زیات خوشحاله یم په دې حواله باندې چې په ټول کام کې دا احساس راپورته شوی دی چې هغوی د خپل کام بچي چې دي بچیان چې دي د هغې په لاس کې قلم او کتاب هغه لیدل غواړي او زه دا ګڼم چې د بابا فخر افغان باچا خان هغه ارمان چې دی هغه نن برابر شو زه به تاسو له سوات مثال درکوم زه به تاسو له شانګلي مثال درکوم زه به تاسو له بونیر مثال درکوم یا د هغه سیمې مثال به تاسو له درکوم چې هلته تر خجرو په ډېر تعداد باندې دا تعلیمي ادارې چې دي دا یې په نښه کړي دي او انشاءالله انشاءالله دغه باطله خلک چې دی دغه اجرتي قاتلان چې دي دا د تعلیم دشمنان چې دي د ترقۍ دشمنان چې دي په دې وطن کې د امن دشمنان دي انشاءالله انشاءالله د هغوی په تقدیر کې شکست لیکل شوی دی
بابک صاحب د دغه اجرتي قاتلانو د امن د دښمنانو د دغه شرخوخو مشران د دوی ځینې کارکوونکي د دوی ځ خلک ستاسو په ولکه کې دي ستاسو په جیلونو کې دي پنځه کاله وشو قوم دې دا پوښتنه هم کوي چې که ټیک ده د سکولونو دورانولو یو خلک ککړ خلک هغوی عدالت ته لاړ هغوی سزا نه شو نو دغه خلک خو تاسو سره دي نو هغوی ولې سزا نه شو
زما ورور قوم کلم دا تپوس کوي قوم ته موږ ستاسو د پروګرام په وساتت قوم ته خبر هم دی هغه ته ویل هم غواړو چې د حکومت کار مثل دی اوس عدالت کې دی دلته ډېر لوی بدقسمتي دا ده چې عدالتونو کې کومه فیصلې شوي دي هغه فیصلې بالکل د هغه زدانو چې تر خبرو په حق کې شوي خو دنیا مخلوق چې کوم دی هغه غیر ها کړی اوس هغه کار بیا د یو وزیر یا د یو چیف منسٹر نه یا نه د یو گورنر دی هغه د یو جج کار دی هغه د عدالت کار دی په کار دار کې د عدالت پر وړاندې د ټول وطن حالات کې هغه موجود دي پراته دي ولې بیا دا خلک رها کیږي په کار دار کې هغه خلک د پانسای کوټو ته واستول شي اوس چې هغه عدالتونه نه لیږي حکومت هغه سره څه کولی شي دا خو تاسو ګورئ چې هغه چیف جسټس بیا دې خبره وزیر اعظم عدالت ته راغواړي وزیر اعظم یې د ملک لرکو د خپلې څوکۍ نه بل وزیر اعظم پیشه یې راغواړي نو موږ دا خبره کوو په کار دار کې عدالت آزاد وي د دې عدالت د آزادۍ لپاره ټول قوم چې دی کوششونه کړي دي ځکه هغه عدالت دا هغه تر خبرو پر وړاندې بې بسه دی زما یقین دار دا جواب به عدالتونه ورکوي ځکه چې زموږ کار چې دی موږ ډېر په نرتوب باندې او ډېر په مړاله باندې د کام د دې دښمنانو مخ په مخ ولاړ یو مخامخ ولاړ یو ځکه نو هغه اجرتي قاتلان چې دي هغوی دا خبره کوي چې عوامي سلپاتي دي دا زموږ ټارګټ دی زموږ خو ذاتي دښمن کې اثر نشته موږ خو د کام دښمن په خپل سر باندې
تر دا محال پوری په خیبر پختونخوا کې څومره سکولونه سرکاري سکولونه چې تباه شوي دي د هغې شمېره څومره
اوسه پورې د دې تر خبره پوجا باندې اته سوه سکولونه داسې دي چې هغه تباه شوي دي په جزئي توګه باندې تباه شوي دی په مکمل توګه باندې تبا شوی دی منګا د الله فضل له خپل بهتر حکمت یمنی وا بیا تاسو معلومه رته سکول روانو چې هغه باندې نه پیسې لګي او نه وخت لګي چې کله بیا دا سکول منګا جوړو په هغه باندې رقم هم لګي پیسې هم لګي دا وخت هم لګي دا ریاسیز باوجود موږ ولا فاندنګ انتظامات چې بیا کړی وو تر ډیره حد پورې او یا پیسې دا پنځه او یا پیسې د سکولونو چې دي هغه بیا ودان شوي دي هغه بیا آباد شوي دي هغه چې د سکولونو چې کوم کلاسونه دي هغه باقاعده لګي او باقي سکولونه چې دي انشاءالله زر تر ځله به هغه سکولونه سیاسي ادارې لپاره هم د فاندنګ انتظام چې دي هغه شوی.
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
قدرمن اوردونکو تاسې د مشال لاډیو خبرونه ته وګورئ. سونځو سرکار خبرونه تاسې واوریدله. د خبرونه په دوی مینمای کې د کرخي پر غاړه 19 پروګرام کې بحث واوري. خو وخت د ماسپخین 2 بجې شوې دي. مجید بابر را سره په سټوډیو کې ناستې د غین نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ډاکټر فهمید امیرزاده نگران وزیر اعظم د ټاکلو لپاره بیګا یو پارلماني کمیټي جوړه کړې ده. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون ترمخه د دغه کمیټې غړي بنن د پاکستان په وخت ماسپخین 2:30 بجې په پارلیمنت هاوس کې ملاقات کوي. د خیبر قبایلی سیمې په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت په لړل انصار الاسلام ترمنځ نښتې شوي. د خیبر قبایلی سیمې او چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط تیر ماخام مشال ایډیو ته ویلي چې د خیبر ایجنسی په لړل پرته سیمه تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوړل انصار الاسلام ترمنځ د خنډوی خطو ورشتو. تحریک طالبان پاکستان د تیرا میدان د یاتره برخه په خپل ورکه کې اخیسته. ملاله یوسف دای چې په سواد کې د طالبانو په سر وشتي واده د غبري درشتو په لومړي درس کول تبيار تلاړه. پیندلس کلنه ملاله یوسف دای پرون په برمنګم کې اجبسن سکول ته ورغله. ملاله اوس په برتانیا کې ژوند کوي. د افغان لوټمشر حامد کرزی ویان ویل دی په افغانستان کې د ناټو جګړه بے مقصد او بے هدف ده. ایمل فیزی په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویل د افغانستان خلک له ناټو دا پښتنه کوي چې ترهګرۍ پر رد د خپل جګړې هدف د ښکار کړی او دا سرګند کړی چې ولې لوی لسیدي ورسته هم دا جګړه نه ده بریالي شوی. امریکا افغانستان ته خبرداري ورکړی دی چې کچري دغه هیواد غواړي چې د 2014 کال نفس هم د نړیوال ټولنې ملاتړ ولري نو باید په دغه هیواد کې پر راتلونکي کال کې د ولسم سره ټاکنې جامع او باوري وشي. په کابل کې نن د ایساف لخوا خبرې شوې خبر پانه کې ویل شوی چې نن سهار د افغان ولسم سره امید کړی او په دغه هیواد کې د ایساف د کمانډر جنرال جوزف ډانفورد ترمنځ د میدان وردګو د امنیت پاړه د ملاقات نفس موافقه شوه ده. د سعودي عرب چارواکي وایي چې 13 مشکوک جاسوسان نیولې دي. د سعودي عرب د کورونو چارو وزارت د نه پورت وویل چې په دغو مشکوک جاسوسانو کې یو ایرانی یو لبنانی او شپاړس سعودیان شامل دي.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او اوس وښوي دی چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد شروع شوې جګړې صد پاسه یو لسیز وشو او په دې دوران کې د دې سیمینه د ژوند هرې برخې ته زیان رسیدلی او لا هم رسیږي. په لکونو خلک په واري واري بې کوره شي او اوس هم په لکونو خلک د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بې کورۍ او در بدرۍ ژوند تیروي. په همدې اړه د مشال راډیو د کرخي پر غاړه کې بحث اوریدل شي چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
د کرخي پر غاړه
د کرشه پر غاړه
د کرشه په غاړه کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ترکی په ضد د شروع شوې جګړې څه د پاسه یو لسیز وسو او په دې دوران کې د دې سیمې د ژوند هرې برخې ته زیان رسیدلې او لا هم رسیږي. په لکونو خلک په واري واري بې کوره شوي او اوس هم په لکونو خلک د هیواد په بیلو بیلو برخو کې د بې کورۍ او دربدرۍ ژوند تیروي. د ژوند د نورو برخو په څیر په قبایلی سیمو کې شته بیروزګاری او د کاروبار نشټوالی نور هم زیات شوی دی. د کرشه په غاړه کې نن په قبایلی سیمو کې د رواني جګړې لوجې د بیروزګاری زیاتوالی پر کاروبار او تجارت پریوتي ناوړی اثر او د دې بیرته بحالی لپاره څه کېدلای شي چیرو هم په دغه موضوع د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي کاروباریانو او تجارو سره خبرې کوو. تاسو هم له میلمنو د ټلیفون او سکایپ د لارې پوښتنې کولای شئ او را سره خپل نظر هم شریکولای شئ. د کرشه په غاړه په لومړۍ نیمایي کې مو د ټرایبل چیمبر اف کامرس مشر زبیر علي چې تړاو یې له باجوړ ایجنسی سره دی او داسې د آل پاکستان ټینکر اسوسیشن ویاند اسرار احمد دابا له مو سره میلمانه وي. زبیر علي صاحب، تاسو کاول داسې راتوسته چې په قبایلی سیمو کې چې دغه جګړه روانه شوې ده، تر اوسه پورې هلته د اقتصاد یا معیشت مجموعي صورتحال کې لږ تصویر راکړئ، تاسو څه دی؟
کله دې ایریا کې په دې سیمو کې د جنگ شروع شو، جګړې شروع شوې، نو د دې چې څومره امنیت ګرځي هغه زموږ قبایلي خلک وو او که کم بار نه راغلي د نورو شعبو نه د ملک هغې واپس روجان هغه شعبو طرف ته واړلو چې چېرته چې کاروبار په اوریج باندې منګ له پنجاب مثال پکې والی او د کراچۍ سیند نو زمونږ زیات تر خلک هغه طرف ته چې هغه ټرانسپورټر دي، که هغه انډسټریلسټ وو، که هغه امپورټر ایکسپورټر وو، که هغه په دې کې لوکل مینوفیکچر چې څومره د ماربل سکتر والا دي که تاسو وګورئ، نو دلته زمونږ په زرګه او سمه د ورځې د فاقه پاته نه ماربل رهیږي. خو بدقسمتۍ د وجې چې کله نه د اپریشن سټارټ شو آغا تول گاڑی آغا تول غرونا چه کم میری مادمیاتو دکو آغا امدت پدک یا تینگش فت کالا پاتی شو انگو چه نید دارو چه انشاءاللہ دا سمتایشن حکومت در خواه اقدام وکل او چه کم یاسرا خدری دا پاکی تقریبا مکمل خاتمه والا اکنا انشاءاللہ منگو مید داری و منگ در خواه در چند بای پتر افتم یہ خلقوں کی اویلیبل دا پارا پروگرامات میں
زبیر علی صاحب زبیر علی صاحب بخشنه غواړم تاسو تصویر راکې زبیر برته تاسو ته راځم. اسرار احمد صاحب د آل پاکستان ټینکر اسوسیشن ویان دی، ترجمان دی. اسرار احمد صاحب تاسو ته کلی کومه تاسو خدا پوښتنه ده چې دا ټینکر چې کوم د تیلو چې کوم ټینکرې دي د دې کاروبار پر ځای د دې لکه نور کاروبار خراب شوی دی، خو د ټینکرو کاروبار داسې فکر کېږي چې د دې جنگ جګړې سره نور هم غوړېدلې او ښه شوی دی، هم دغه سیدا په دې کې خلکو ته روزګار میلاو شوی دی.
دا ټینکرو چې کوم زنټو سره تعلق لرلو هغه ټینکر د سلاله چک پوسټ چې هغه باجوړ باندې شوی و تر اوسه پورې هغه ټینکر تقریبا 2000 ټینکر مغسې ولاړ دي. دې نه علاوه د پښتنو او خصوصا د قبایلو علاقې خلکو مجبوري کاروبار دا ترانسپورټ دی، او ترانسپورټ شعبه باندې کوم اثر اوس وخت کې دومره مخکې چلم نه و پرېوتی، د خرابېدو د تباهۍ بدمرغۍ سره مخ شوي، ولې چې په پاکستان کې هم کاروبار کمزوری شوی دی او خصوصا د پښتونخوا په سیمه باندې د هغه چې کوم پروګرام د نیټو هغه هم ولاړ دی، تر اوسه پورې بیا ټینکر د سلالې د چکپوسټ نه بعد نه دی تللی. نو په دې وجه وخت کې قبایلو چې کوم روزګار دی د ترانسپورټ سره تعلق خلکو هغه په کمزوری سره روان دی.
یعنی داسې فکر کېږي چې دغه د نیټو د پاره چې کوم تیل وړلو که نه د تیل وړلو په دغه کې ډېر زیات ډیمانډ او ضرورت یې، نو پر ځای د دې چې دا کاروبار د تیلو خراب سي دا وایي نور هم ښه شو، هم دغه چې دې سره تاسو اتفاق کوي که نه؟
دا خو 15 داسې آیل ټینکر مختص زمونږ په ملک کې 15 آیل ټینکر 15 ټینکر دی او 15 نیټو دپاره مختص وو. په دې 15 ټینکرو کې 15,000 کسانو کاروبار کاوه، او دا 15,000 نه بلکې 15,000 خاندان وو، ولې شهر خاندان نه په یو کس 15,000 خاندان وو، او ورسره ورسره داسې تیرو والا شو نور شو نور شو تیرو والا کسې ډېر تقریبا چې په دې سره 20,000 خاندان کار کوي اوس محروم دي.
اسرار صاحب او زبیر علي صاحب تاسو ته راځو. عادل توری راته یو اوریدونکی دی، ټلیفون یې کړی دی. عادل توری صاحب تاسو سره کلی کوم.
السلام علیکم. زه د مشالې ټولو کرکمون په تاسو سلامونه انی کې وړاندې کوم. خپل نظر دا ډېر کوو لکه په قبایلو کې ډېر کورونه ړنګ شول، دوکانونه ړنګ شول، لکه زه به اول ته خپلې سیمې د پرمې جنسۍ ذکر ډېر کوم، دا خصوصا د لیدای هغه دوکانونو به څورې سروې وشوله او پیسې ډېر نه کړلې، یعنې خار بېرزګوره شولو، یعنې د جنګ باجې نه ډېر بېکوره شولو، یعنی څه مدد وسونه شولو.
زبیر علی صاحب تاسو د عدالت واوري دی پلان دي ستم کاروبار خراب شوی دی. اصرار صاحب هم خبره کوي چې د ترانسپورت په برخه کې هم کاروبار خراب شوی دی. ستاسو آیا په دې حواله باندې څه حساب کتاب لګولې دي چې په قبایلي علاقو کې یا حکومت تاسو ته ویلي چې مجموعي طور اقتصاد یا اکانومي څومره خراب شوی دی؟
د دې اعداد او استعمار خو بالکل مونږ سره رشتہ تاسو کوم نه خپل دې لا کوي مکمل مونږ یو بروشر را لیدلې هغه مونږ تاسو سره مشر کو خو چې زه د هغه د خپل د کور د جنسي ضرر د مجبوري یو جواب به نور ټول غوړم دې دې فائدې زما دې روپ ته تاسو ته ویلې وای تاسو په وساتب باندې دا چې څومره کوم اورېجنسي دې رونه دې د قبایلي شنو دا د دې چې دې حکومت او د فلډا چې کوم دې هغه په وساتب باندې انټرنیشنل ډونر ملکونو په یو ډېر خطیر رقم د فاټا پاټا د ترقۍ او د خوشحالۍ لپاره د بزنس کمیونټي په تری باندې ورکوي د چمبرې نو په کوم رونو ته د دې باره کې پته نه وي نو شمه دا ای آر کې ایس په نوم باندې دا فنډ دی د فاټا پاټا خالصه بیلي سیمو لپاره دی.
یعنی د دې فنډ زبیر علی صاحب کدا عام
هغه رونه کوي چې
یعنی کتا سو دا خلق لگ پوی کی کنا چې دغه فند کی څه چاو چاته ور کوي د څه د پاره ور کوي دا پیسې
بالکل دا هغه رونو هغه خلکو لپاره دی چې د چا دکان روان شوی د چا د سیلاب د وږي یا د چا د اپریشن د وږي کاروبارونه تبا شوی سکیانه تبا شوی خپل د رونو د خوډو د خپل خپلوانو ژوندینه ته کی دیلی دا هغه ټول د پارا کمپنسیشن ورکوي د چا چې مړی کور ته وي هغه د پارا
ورکوي
چې د چا دکان مکمل رانی هغه دا تاسو دې ته وایي چې دې د ټریبل چمبر سره رابطه وکړي زمونږ د نمبر دی لیکي 091 د خبر نمبر دی 921-2341 دا دې فون وکړي
سم
دې ته کوم ډاکومنټ کوم اپلیکیشن فارم چې هغه به دي لمن ورته مونږ غواړو چې مونږ خاص تر دا ته بایلي چې ما د دې کوم متاثرین دي چې دا کم ډیر زیات د پلوشن دي چې هغه جانی دي او کمالي دي او دا د دې په مونږ باندې حق ته او پر خلکو باندې حق ته چې مونږ ټول اول خلک بایلي چې مو د غریب خلکو لپاره د دې یو ملاتړ وکړو او دې موږ خپل په خو درېدې لپاره یو څناڅه یو فریکشن چانټي چې په زمونږ نه هل کیږي چې موږ ورسېږو او دا به زمونږ لپاره ډېر عزت او عزت خبرې چې
موږ سره
دارا دي ته وتی
مننه
بالکل را دي ته وتی چې څه کاروبار روان شوی
څه
دکان روان شوی دې په موږ سره ورکو داسې شو او دې لا 50 لک په پورې د ای آر کی اف فند
اسرار احمد صاحب لکه یو پښتنه ده هم د کناتی آیا د نیټو د تک سره له افغانستان څخه تاسو اندازه لګولې ده چې چرته د غتیل آیل ټینکری چې تاسو 15000 دی او 15000 پوری کورنۍ یو سرتړلې دي یا کسانو سرتړلې دي د دې له ختمې دوه سره به دغه ټول خلک به روزګار سي کنه دا د دانې سي به روزګار کېدلای
دا پنځل زرا خاندان چې کوم دي خاندان حال لري متاثر شو او دغه دستي سات کې صدا سے ذریعہ نشتا والے سے 9/11 نہ بعد هغه نه بعد سلالای چک پوسټ نه بعد 4 ستمبر نه نومبر نه بعد تر اوسه پورې دا خلک به روزګار لري او ډیرو کشتونو چګارو کشتونه په ډیر پورونه دي زګارو په او د دې څنګه دویمه خبره په زړه او کوم چې دغه دی علاقه ته کوم روډن اگر چې دې باندې اوس دا کوم هغه درمې نو خصوصا د خیبر ایران سپورت په نو نشکي سب شوې بالکل ختم نه حکومت غور نه کا.
زبیر علی صاحب تاسو کله د قبایلی علاقې کې د روزګار د مواقع د زیاتولو د خلکو د سو توانونو په دې یو داسې حکومت سره په ګډه باندې یو مشترکه یو په پراخه پیمانه د دې ټولو کاروبارونو د بحالۍ لپاره یو منصوبه لري یا منصوبه م جوړ کړي د کنه
روزګار بالکل دې بارے کې زمونږ هم صرف منصوبه نه مونږ عملی اقدامات هم کړی مونږ پکې وطن په وطن چې کوم ګورنر صاحب ډېر مخکې دا اوسنی سره مونږ ملای شوی سیاسي حکومت سره مونږ دا دغه چت کړو چې را تاسو په دې سیمه کې د کاروبار لپاره داسې ریلیف پکې ورکړي چې شو پورې تاسو دلته انډستریالایزیشن د کاروبار د بڑھاولو موکي موکي موږ نه چې بزنس کمیونټي چمبر نه چې ورکول دا
فلک نور صاحب تاسو ته لبنو ټلیفون کړی دی، هر کله وای.
السلام علیکم بشیر صاحب، تاسو ته او تاسو دواړو ملو ته سلام کوم. اسی چې زه دا ټرانسپورټ ملمنه پښتنه کوم چې تاسو خو کاروبار د افغانستان او پاکستان په منځ کوي، خو تاسو چې کله ستاسو ډرایوران ستاسو گاڑی چې کوم افغانستان ته د پاکستان نه ځي، افغانستان نه پاکستان ته راځي، نو تاسو سره دا حکومتونه کومه رویه کوي، کوم دستور د سره کوي؟ تاسو یو جهان مننه
اسرار رحمت صاحب، تاسو کاغه پوښتنه جواب کی.
دا سر بلک نور صاحب چې کوم ریکوست وکړ دا موضوع نه و، ما بلا مخکم دا سواقون کړو. حقیقت کې د دواړو حکومتونو نه زموږ ګیلی خصوصا د خیبر ایجنسی بیا افغانستان د تور خام په دې علاقو کې د ټرانسپورټرانو سره دومره ظلمونه زیاتی کېږي، دومره پیسې ترخلي، دومره کول بې عزتي دي، سړکونه نشته، دا ټول پرابلمونه آلریډي موجود پراته دي. موږ ښه موضوع کاروبار خبره واسطه څنګه ستاسو سوال او هغه جواب جواب زده وایم چې کراچۍ نه د کابل پورې چې چمته پولیس دی که چمته خاصدار دی که چمته عسکر دی، بس بے مور بے پلار دی چې کوي. او موږ دواړو حکومتونو نه ستاسو په تصوت سره دا مطالبه کوو چې ټرانسپورټرانو سره زیاتی نه شي، خصوصا تورخام شو، خیبر نه تورخام شو، جلال آباد پورې شو، که کابل کې شو، چې په دې لارو باندې حکومتي چې کوم ځواکونه دي چې هغه دوی سره زیاتی نه کاو، هغه
دا پاکستان دا آئل ٹینکرز اونر ایسوسیشن تاسو ویان دی، تاسو ډیر مننه، تاسو ته وخت، تاسو مشال ریډیو سره خبرې وکې، تاسو مننه کوم، شو وخت او شر وزر ته غواړم، ته خدای پامان. د خیبر یونین د ترانسپورټ یونین مشر شاکر افریدی صاحب، او کوشش کوو چې نور مهربانه مر سره ملګری سي، او تاسو هم ټلیفون وکړئ، خپل سوال خپل نظر را سره شریک کړئ. شاکر افریدی صاحب تاسو سره علیکم.
ډیر مننه ورته څنګه ښه یو.
بالکل مننه شاکر افریدی صاحب. اول کدا تصویر را کی چې ترانسپورټ په برخه کې بارر اسرار احمد صاحب هم خبر وکړ، خو هغه چونکه د آئل ټینکرو د تیلو د گاډو غو، تاسو آیا په دې تیرو څه د پاسه لسو کلونو کې څومره تاوان لیدل دي کې یو تصویر لږ را کی؟
ورونه مونږ چې کله د 2002 د نیټو سپلای روانه وو، نو په اول سر کې موږ ته داسې مشکلات نه وو، موږ ته دا پته نه لګېده چې ډېر مدار حالات خرابېږي. درې څلور کاله په کې موږ خام مزدوري وکړه، ښه بزنس هم پکې وشو، خو د هغه نه بعد چې کله اټیکونه شروع شول نو ورته شپې کاله کې موږ دغه توان وکړو چې په څلور کاله کې موږ څوره روپۍ ګټلې وې، هغه هم پکې لاړې او خپلې پیسې چې څه جوړې کړې وې هغه هم پکې لاړې. نو موږ ترانسپورټران په اوس وخت کې دومره ډوب یو چې یقین وکړه که موږ په یوه طریقه پیږو چې موږ د ټیکادار نه څرنګه ځواب خلاصوو، د کښتوره نه د څرنګه ځواب خلاصوو، د بلکې د ټیروره نه د څرنګه ځواب خلاصوو، نن سبا په دغه وخت کې موږ ډېر زیات په مشکلات کې.
خو دلته له موږ سره حاکم شینواری صاحب دی، د ټرایبل چیمبر آف کمرس پخوانی مشر دی او تجارت کوي او نړیواله کچه باندې ګرځي، افغانستان پاکستان. راځي حاکم شینواری صاحب، تاسو سره کله کوم؟
السلام
علیکم، خوشحاله صاحب، ٹرائبل چیمبر آف کمرس مشر ہو، خبری را سره شریکی کې تاسو کم دغه دی، تاسو زیات فوکس خپل ذاتی کاروبار هم په تجارت باندې ولاړ دی، که تاسو لږ د قبایلی علاقو د افغانستان پاکستان یا لنړی سره پخوا کچم ډیر کم بو، دغه تجارت څومره اغیزمن شوی دی، څومره متاثر شوی دی، که تصویر راکړئ.
گرانا تجارت تو پارا طول نہ اولنا شرط ہر دنیا کی اور ہر منطقہ کی اور ہر واشی بلکہ سند ہر یو گام لارا امن دے بدمرغی نہ بد قسمت نہ بدی منطقہ کی چکم جنگ روان دے او کما تراگیری روانہ او کم حالات جوشی تیرو دیشو پنځه دیشو کلونه هم دا سی په زیادی دو باندی نو دا خو یو ظاهر خبره چې دی زنگ کاروبارونه دیر زیاد پیو منتکا کی چه امن نینو آلتا با کاروبار سنگا و دا و کاؤسفر و کپا پاکستان کی دلتا مونگا تا بجلی کموخ تا اغی و جینا اغنو امان در صورت حال و جینا سرکونو کم سرکونه چې زنگا با سوی دی سیاسی منظر دی زنگا پا منتکا کی پا افغانستان کی چه کم جنگون روان منطقہ کی چوک دان محفوظ نہ گڑی عام خلق محفوظ نہ گڑی جو التبا کاروبار سنگ ودا کا خود ٹول خبروں باوجود ہوں زستاسو پروگرام لے آ رہے خپل ٹول کاروباری ملکوں اور دوستان کا سلام دکا پیش کوم چې وی بیا هم خپل نه فقیر پر منډه تر والی وی بدو شو ته توجه نه کړی.
سمد حکیم شنواری سپتا سمننه په ټلیفون په لائن اوسې را سره د فاټا ډیولپمنٹ اتارټی یو چارواکی طاهر خان را سره د ټلیفون پلان دی، بیا به شاکر افریدی صاحب ته هم ځو او حکیم شنواری صاحب ته به مرزو. خو طاهر خان صاحب تاسو سره کلی کوم؟ ډیر مننه طاهر خان صاحب. بهرحال تاسو خو د فاټا ډیولپمنٹ اتارټی د روزګار د زیاتولو یو کوشش روان کړی دی، خلکو ته هنرونه ورزده کوي. اول که تاسو را توسې په قبایلی سیمو کې دا وخت د بیروزګاری شر څه ده، څنګه دی صورتحال؟
اور دیر پر یہ پلاننگ کی گیا کڑو چھ 2007 کے فاٹا ڈور میں اتارٹی اور فاسٹ ٹریک بانی ہو آرگنائزیشن کی دا فاٹا سیکٹ ٹریک کو اور ہیڈ اسٹارٹ کو پاتے کی دی کے سرور سیکٹر ورک کری ہوئے انڈسٹری ہوا وفاتا کی سونا دہری کی دلتے ہوئے انڈسٹری زون سے اسٹارٹ کی اور مختلف مار بچے کی اسٹارٹ ہوا مختلف آرگنائزیشن منصوبے تیار اکڑے 2007 نام کا
شاکر افریدی صاحب، تاسو خبر تاسو بہرحال تاسو یو څلور پنځه کال ش کاروبار وکړ چې کله نیټو په افغانستان کې و، بیا په تاسو بد ورځ راغی، اوس بیا تاسو دا هیله ده چې تاسو شیر ورځ په تاسو راسي، هغه خلک قبایلو کې زیاتره خلک له ترانسپورت سره تړلی دي، دغه هیله تاسو ولې ده لڅه زاده؟
علم زکا ورولا چکلا پہر زا پہر علاقہ پہر ملک کے کلا بدنمی راشی نو پاہا کے کاروبار مروبار ختم شی نو انشاءاللہ مونگ یو امید دا پیدا شو چکلا چنتا گوا در میں ملاو شو نو انشاءاللہ چی مونگ زکا ملاو شو چی مونگ تا بھی انشاءاللہ چی رازدون کا وقت دیر خبی لو شی زکا چې موږ غواړو به ان شاء الله چې دا ایشیا پیری تی بلکې روسا پیری دی چې افغانستان کې به معمول شي خو امریکا وتا.
حکیم شنواری صاحب یو وخت کې تاسو هم ډیر پکې حالې ځلې او منډې ترندې وکې د امریکا له چارواکو د پاکستان له چارواکو سره هم د ټرایبل یونین د چیمبر اف کامرس په مشر په توګه لیدل، هغه انډستریلایزیشن یا الت صنعتونه لګول هغه منصوبه بس نوره ختمه سو، هیڅ داسې پلان نشته کې سمې سټوله ختمه ده؟
خصوصی طور باندې خیبر پختونخوا اور قبائلی ملتے کو پارے روڑے ہوا اور دلتا ٹول پاکستان اور پاکستان سمرا تجارتی بندگون چی ہوئی پدی بانے جگاری شوری کرے رخکل ہے بشوری کرے اور آبا آسم معاملہ دا سی نو اجی بندے پاگے کی ازمون تا گٹا واقع صرف امریکی اخپل دان دا پارے ہوا منصوبہ روڑا اور آبا دلتا مطلب خرچونا اور سرمایہ گزاری اور ہر شاید ازمون بے خلقو خودی ازدان دا پارا چی ہو کار دلتا ہو کچی ہوئی مارکیٹ تا ہو آسان شینا ایکسیس کا گیر ہوئی بارے رہا ہو منصوبہ ہوا ناکام هم شوه او هغه هسې یو پروپیګانډا هم وه او هسې یو خوب لیدلو او بالکل بس اوس خاموشي ده او ما فکر چې هېڅ اثرات یې نه ښکاري.
نو د دې متبادل په توګه باندې د پاکستان حکومت یا ستاسو دغه ټرایبل دغه چې دی هغه څه کوي کنه انډستریلایزیشن یا د صنعتونو لګول په لو پیمانه خلکو ته روزګار میلاو سي، څه داسې متبادله منصوبه شته عملا؟
نو تر څو پورې چې په اخبارونو د ګورې او په میډیا باندې ګورې نو زموږ حکومت هم ډېرې منصوبې روانې کړي او اعلان کړي، لکه د ماربل سیټي والا منصوبه اعلان کړې ده. په بعضو منطقو کې دوی غواړي چې انډستریل زون جوړ کړه، خو دا تشې خبرې ځکه وي چې دلته په یو ځای کې چې بجلی نه وي، په یو ځای کې چې سړک نه وي، په یو ځای کې چې امن و امان نه وي، په یو ځای کې چې انفراسټرکچر نه وي، نو دا شی به څنګه مخکې ځي؟ بنیادي شی له خدا وي چې دلته اول امن راشي. زموږ لوړ کې سړک ته تاسو ګورئ چې دا سنٹرل ایشیا اور انڈین سب کانٹینٹ منت کی واحد یو سڑک ہے، اگر وہ ٹوٹے ٹوٹے پروت ہے اس پر کی کار شروع سو ہے لوار کی پنجے چلو ایک سو منٹ لیار کیا تقریباً سلور سلو نیم گیٹ ہوتا رسید وقت دیا پیٹرول دیا ٹرانسپورٹ رام تاوان دی ٹرانسپورٹ شکو میں گھٹ گھٹ گاڑی کتاب کی ٹوٹے ٹوٹے شو اور انہوں نے ہمارا صورت حال دار سے تاسو مخان دا مانزن پتی سفر نشے کرے نو دلته چې کوم مزمون د بنیادی مسلې خلکو هغه له اوسه پورې چا دا توجه نه ورکړي چې ژوند به څنګه موږ روانو، نه انډستریلایزیشن شو یا نور اقتصادي ودو خبرې چې دا خو موږ ته تش خوب ښکاري، تش وعدې ښکاری، او دا لکه چې که کېږي نو تر اوسه پورې په ګراوند باندې په دې باندې هېڅ کار نه شوی او نه ما په خیر چې څه امکانات یې شته چې څه کار به وشي.
سما حکیم شنواری صاحب مننه. طاهر خان صاحب، تاسو مخکې خبره کوله چې تاسو د هنرونو خلکو ته ورزده کولو دپاره ځینې انسټیټیوټ یا ادارې جوړې کړي، که تاسو هغه لره ته تشریح کړئ تاسو څومره خلک پر روزګار کړي دي یا څومره پلان لرئ چې خلکو ته څومره ټریننګ ورکړئ، تربیت ورکړئ؟
د اوسه پورې زمونږ په درېو سکتورو کې کار کوو چې هغې ته انسټیټیوشن بیس ټریننګ سټارټ کړی وو، هغې کې چې به موږ هغې ته الگ تک ٹریننگ ورک په مختلف انسټیټیوټ کې د اسلام آباد، سینډي او واکینټ او پېښور کې. نو هغې نه پس به موږ دوی ته آن جاب ټریننګ ورکوو چې هغه به موږ شپږ زره روپۍ به په هغې کې موږ الگ ته ورکولې او هغې کې به موږ هغه ته شپږ میاشتې کار ټریننګ ورکوو. خو په هغه په ټریننګ کې لږ ډېر نور کمی وو، لکه نو هغه به موږ درې میاشتې نور ایکسپینډ کوو، نو تقریبا نه میاشتې دغه ټریننګ آن جاب به موږ ورکوو. دغه شانتي موږ ته
یعنی دا څومره تعداد لکانو ته ورکوي یا کسانو ته ورکوي؟
دی الډي موږ په دې فیز 1 کې 3369 کسان ټرین کړه په انسټیټیوشن کې،
یعنی 3300 ځخه زیات کنه.
او بیا په هغه کې موږ آنجا ټریننګ چې کله د هغه روز انسټیټیوټ نه به فارغ شو نو هغه ته موږ شپږ میاشتې ټریننګ نور ورکوو. نو سوال د سوا او یا کسان موږ په هغه کې ورته هغه دا کړه. د هغې نه پس ورته بیا موږ اوس انټرپرینرشپ ټریننګ سټارټ کولی چې ډېر هلکان دسي چې هغوی وي چې یاره موږ بیا پسې منډې تللې نه موږ موږ سره پیسې شته خو موږ کاروبار سټارټ کولو طریقه نه موږ هغوی ته انټرپرینرشپ ټریننګ سټارټ کړو. د هغې سره دغه پیرلر فول ټریننګ سټارټ او په دې کې موږ 2500 کسان د اوسه پورې داخلو کې د NRST په تھرو باندې موږ ټرین کړو. نو او د دې سره سره مونږ یوازې د الکانو لپاره نه، د دې د نور د زنانو سایډ ته مونږ مخکې چې رفاټو سیکرټریټ نه مونږ ته اویا سنټرې وي هغې کې مونږ چې کړه اتارټي ته راغلی، نو په هغې کې مونږ اپریشنل پرېښودی چې کوم د لا اینډ آرډر سچویشن نه اپریشنل نه وي نو هغه په هغې کې تقریبا 10,000 جینکې د فاټر سیکرټریټ او د فاټر ډی اے اوسه پورې ټرین کړي چې په هغې کې به مونږ په آخره کې دوی ته یو انسینټیو پیکیج کې یو سیونګ مشین او ورسره به ورسره وظیفه
ورکړو. شاکر افریدي صاحب، تاسو څخه پوښتنه دا ده چې آیا د ترانسپورټ په طرف باندې د حالات ستاسو څومره خراب ویني؟ اوس خلک زیات تر ترانسپورټ طرف ته راځي که نه؟ د ترانسپورټ دا کاروبار اوس خلک پرېږدي؟
دا که کم سے کم چې دا درې مین زره موږ سره ټینکر دي او درې زره کنټینر دي، په دو سره په هر یو چې د یو خاندان چې لس کسان پنځه لس کسان، ځکه چې کابلیو خلکو چې خاندانونه غټ دي هغه ټول بېزاره دي. یقین وکړه چې د لس لس ګاډي وي چې روټۍ پیسې ورسره نشته، کروڑ کروڑ روپۍ ترې ټیکادار دي. یقین وکړه چې لس لس زره ورسره نشته،
را سره شاکر افریدی را سره ولی چې هغه د خیبر یونین ترانسپورت یونین مشر طاهر خان د فاټا ډیولپمنٹ اتارټی یو چارواکی وو چې د هنر ورزده کوي. حاکم شنوار او چې خبرې کولې دای د ټرایبل چیمبر اف کامرس په خوانی مشر وو. ستاسو د درې واړو ډیره ډیره مننه. هم له دې سره د کرشی په غاړه پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي سره له میلمنو د خدای پامان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.